آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه. په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په فرانسه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په محل کمپیوټري غلو د یو مکخ کاندید له انتخاباتي دفتر نه پټ اسناد غلا کړي دي. لوړ پوړو امریکایي او روسي جنرالانو د سوریې په فضايي قلمرو کې د نظامي پروازونو په اړه خبرې کړي دي او د سومالیا د الشباب وسلوالو د دوو عسکرو سرونه قلم کړي دي. پوره خبرونه په داسې حال کې چې نن د یک شنبه په ورځ په فرانسه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو پیل کیږي، کمپیوټري غلو د جمهوري ریاست د مخکښ کاندید امانیول مکون پر مبارزاتي دفتر یوه پراخه او منظمه حمله کړې او پټ اسناد یې ورنه غلا کړي دي. د امانیول مکون د انتخاباتي مبارزې په باب په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کې اصلي او یو لړ جعلي معلومات خپاره شوي دي. د جمعې په شپه چې په انټرنیټ کې کوم معلومات خپاره شو، په هغو کې د مکون د انتخاباتي دفتر د بانکي حسابونو پټ ایمیلونه هم شامل دي. فرانسوي او بهراني کارپوهان وایي فکر کوي چې په دومره پراخه کچه کمپیوټري غلا تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي دفتر د پټو معلوماتو د غلا کولو او په انټرنیټ کې د خبرولو سره شباهت لري. امریکایي استخباراتو د کلینټن د انتخاباتي دفتر نه د معلوماتو د غلا کولو پړه د روسیې د کمپیوټري غلو په غاړه چولی او ویلو چې د هغوی هدف دا و چې ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټي او کلینټن درای اچونکو په سترګو کې بې اعتبار کړي. په فرانسه کې داسې د جمهوریت اسد انتخابات ته په هغه هیواد کې د بیلټ باکس ریولوشن یا د رای اچولو د صندوق د انقلاب نوم ورکړ شوی. فرانسویان به نن د دوو کاندیدانو نه یو د خپل نوی جمهور رئیس یا جمهوری رئیس په توګه انتخابوي. مقابله د امانیول مکون او د خلاصي تنگ نظر ملي جبهې د ګوند د مشرې مریان لپن ترمنځ ده. فکر کېږي چې د جمهوری ریاست د انتخابات په فرانسه کې د څلورم جمهوریت د بنسټ ایښودونو وروسته تر ټولو زیات جنجالي او له بې اتفاقۍ نه ډکو، او شاید چې نتیجه به هم د فرانسې لپاره او هم د اروپایي اتحاد لپاره د یو نوي مسیر او تګلارې په غوره کولو کې فیصله کوونکی رول ولوبوي. د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته دا لومړی وار دی چې د فرانسې خلک له سیاسي نقطه نظره په خپلو منځونو کې تقسیم شوي او سم نه پوهیږي چې څه غواړي. امریکایي او روسي جنرالانو د شنبې په ورځ د روسیې د سوریې د فضايي قلمرو له پاسه د دواړو هیوادونو د جټ الوتکو د پروازونو په اړه خبرې وکړې او په دې اړه د مخکنی موافقې د فعالولو په اړه ژمنه کړې. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د امریکا پوز به د روسیې هغه اعلان ومني چې پکې د امریکا تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د قواو نه د جمعې پورې غوښتل شوی چې په سوریه کې د ډی اسکلیشن زون یا د تشنج د کمولو په سیمو باندې بمباري ونه کړي. د دواړو خواوو د لوړ پوړو جنرالانو ترمنځ د تلیفوني خبرونو وروسته له واشنگتن او مسکو نه په خبرو شو بینو کې راغلي چې د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف دنفور او د هغه روسي سیال جنرال وارلی جراسیموف موافقه وکړه چې دواړو خواوو به په سوریه کې د نظامي پروازونو په اړه مخکنی موافقه عملي کړي. د متحده ایالاتو د سمندري پوز د سیل د مخصوصي قوی او عسکر چې د جمعې پرت په سومالیا کې د الشباب له وسلوالو سره د نښتې په دوران کې وژل شوی او چارواکو نوم ښودلی. دوه امریکایي عسکر او د هغوی ترجمان زخمیان شوي وو. پنټاګون د شنبې په ورځ وویل چې وژل شوی 8 کلن مسلکي عسکر کایل ملکین د مین د ایالت اوسیدونکی او د مخصوص جنگ ماهر و. د امریکا د دفاع د وزارت یوه بیانیه چې جګړه د موګادیشو په لویدیځ کې 15 کیلومتره لرې د ښکته شبلي د ایالت د بیرري په سیمه کې پر پوځي قرارګاه باندې د الشباب د وسلوالو د حملې د دفع کولو په وخت وشوه. د 15 کلونو وروسته کایل ملکین لومړنی امریکایي عسکر و چې د سومالیا په جنگ کې وژل شو. وروسته له هغه چې په 1993 میلادي کې د اکتوبر په 13مه دوه بلیک هاک امریکایي نظامي هلیکوپتر د سومالیا چریکانو راوغورځول او له 15 ساعتونو وروسته جنگ نه وروسته 13 امریکایي کمانډوګان وژل شو. امریکا خپل ټول محاربوي یونټونه دغه هیواد نه راوستل. د الشباب جنگیالو د هغو دوو سومالی عسکرو سرونه قلم کړی دي چې د جوهر د ایالت په محادی نومې ځای کې څو ورځې مخکې له سرویس موټر نه راښکته کړي وو. دا و د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونه رپورت ده. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړو د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ د هغه رپورت په وړاندې خبرګون وشود چې باید ګلبدین حکمتیار د خپلو تیرو کړنو په اړه جواب ورکړي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورت کې واوري.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې پر جنگي جرمونو د تورونو کسانو د محاکمې زمينه نه ده مسايده او د رواني جګړې پر وړاندې د بریا لپاره پکار ده چې ګوندونه او کتلې له ملت سره یو ځای شي. د مشرانو جرګې دویم رسیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل داسې کسان شته چې په خوایې د قدرت پر محل خپل قدرت ناوړه استفاده کړي خو اوس د انتقاد وخت نه دی. نوموړی د بشري حقوقو د څار د نړیوال بنسټ هغې غوښتنې ته په اشاره سره چې باید د حزب اسلامي شر د خپل تیر کړنو پاړه جواب ویم کوي وایي چې باید په مناسب وخت کې هغه کسان چې په تیر کې ناوړه کړنې کړي وي محاکمه شي.
زه فکر کوم چې دغه ایمون یو طرفه قضاوت په دغه اساس شرایطو کې دا به د ملت خیر نه وي. په دغه اساس شرایط کې مونږ افغانان به د ضرورت درو چې افغانان سره یې سر راټول کړو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې ګلبدین حکمتیار باید د خپلو تیرو کړنو په ځانګړي ډول د کورنیو جګړو پر مهال د خپلو اعمالو په اړه ځواب ووایي. په افغانستان کې د دغه بنسټ یوې څېړونکي پاتریشیا ګوسمن ویلي چې ګلبدین حکمتیار هم د نورو جنگ سالارانو په څیر د خپلو تیرو کړنو په اړه ځان مسؤل نه ګڼي. په خپل ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه په ورځ پارک کې ویل چې په هیواد کې د عدالت د تامین لپاره یو پیاوړی حکومت او خپلواکې محکمې ته اړتیا ده چې له جنګي جنایتکارانو سره د حساب تصفیه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي هر چا چې په ټولنه کې بشري حقونه نقض کړي وي مسؤل دی او باید ځواب ویونکی وي. د دغه کمیسون ویاند بلال صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د عدالت د پلي کولو زمینه برابره او د بشري حقونو د نقض مخنیوی وکړي.
وقت کمیسیون گفتنی داره چه هر کسی که با جنگی جرایم باند متهم ده بیوپول باید
دا په داسې حال کې ده چې 1950 کال په وروستیو کې د افغانستان ولسی جرګې د مصالحې او ملي روغې جوړې منشور تصویب کړ چې له مخې ټولې سیاسي ډلې او په جګړه کې ښکېلې خواوې چې هر مهال د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي تر عدلي او قضایي څار لاندې به نه نیول کېږي. په دغه منشور کې راغلي چې د افغان جهادي رهبرانو په اړه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو راپورونه مشکوک او د اعتبار وړ نه دي. هم غوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو د جمهور رئیس د د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي په دې اړه باید د عدلي او قضایي بنسټونو نظر وکړي. خو د قربانیانو یو شمیر وارثین وایي په حکومت کې پر جنگي جرمونو د ځینو تورونو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې په اوسنیو شرایطو کې د دغه تورونو لپاره د محکمې زمینه برابره نشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست ولایت د مرکز او څلور ولسوالیو زرګونو ښوونکو سلګونه ښوونځي د کاري اعتصاب په توګه تړلې او له دولت څخه د استوګنې لپاره د یوې نمرې ځمکې غوښتنه لري. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
د 219 ښوونځیو دغه ښوونکو چې ټول شمیر نږدې 3000 ته رسیږي نن له سهار رئیس درسي اعتصاب پیل کړی. دوی پر دولت نیوکه لري چې د استوګنې لپاره د ځمکو په ویش کې پاتې راغلی. ښوونکي رئیس حسن د نورو ښوونکو په استازیتوب امریکا غږ ته وویل چې په دغه اعتصاب کې د مرکز په ګډون د څلورو ولسوالیو باک، صبري او یعقوبي، تریزی او ځاځي میدان ښوونکي شامل دي. هغه وویل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په 1986 لمریز کال کې د یوه فرمان له مخې پوهنې وزارت ته دنده سپارلې وه چې ټولو رسمي ښوونکو ته د استوګنې لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي، خو زیاتوي چې تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. هغه وایي
مونږ چې د نن ارجک شوی یو مونږ خپل حقاق حقوق غوړو مونږ ډیر ستړي شو ډیر وادي مونږ سره وشوي خو ملیم په نمره باندې ملیم حقاق حقوق باندې هیڅ اقدام ونه کو بل اخره دا د ټولو دی څلور ولسوالۍ درو وحید مرکز او د ټولو ملیمینو دا پریکړه دو چې مونږ خپل حقاق حقوق ورکوړي شوی نه وي ترې وخت پر به مونږ مختبونه باندې دا پروسه بو جریان لري
د ځمې میدان ولسوالۍ یو خونکو لال ګل وای چې له 1450 کال راهیسې د خونکو په توګه دنده تر سره کوي مګر زیاتوي چې له میاشتنی معاش پرته دولت ورسره نور هیڅ ډول مرسته نه ده کړې هغه په اعتصاب کې د شامل خونکو په سازې ته بول چې که دولت یې غږ ون نه وري د کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي
امدا نن وعدات سبوت موت دي نن وعدات سبوت موت دي نن چنار ته پچوي سبوت رنګوي تقریبا د لاسو دیار لسکلو کې وزیران وکیلان ولایتی شورا والا ولایت ټول مکمورن ته مونږ لوړیو خو هیڅ مونږ تخویق نه دنه والے پخلی اسلام علیکم بس دا بکیږي تش پخلی وادی دي نور اسی غلطول دي نور مونږ ته
د خوځ د پهنه ریاست تدریسی مرسیال محمد اکبر تانی امریکا غکتول چې تر خپل وس پورې رسمی خونکو ته د ځمکه د ویش لپاره پوره حل زلی کړی دي
یعنی حال یار داس دو چې کچری کې مصر می خپل د خوسی درا په دغه کې مصر هم دردی و نکو کو ماګر سره و نکو دا سلسله به د غاصب غب و دبه پدې کیږي خبره به پدې کیږي زیته به نه رسیږي نو دا خو رښتیا خبره ده چې زه خپل چې وعده وکم زیته نه رسیږي ځکه خو زه خو چې وعده کوم ای ولی په غوې کوم چې ولی مصر وعده کړی دو
په ورته وخت کې د خوس دی ولی وین مبارز محمد زدران وای هغه خون کې چې مخ کې نمرې نه دی تر لاسه کړي د هغوی لپاره د اراضي او پوهنې ریاستونو ته دنده سپارل شوې چې ځمکه ورته تثبیت او قانوني مراحل یې طی کړي
دغه اسناد په جریان کې دي مرکز کابل ته لیږل شوي په دې پسې مو ټیمونه لیږلي موږ لا هم ژمن یو چې د دغه ټیمونو په پرله پسې تعقیب سره به انشاءالله دغه موضوع ته هر څومره چې ژر وي د پایټکه کېږدو ولې بیا هم په دې باندې باید موږ ټول سره پوه یو چې دا وخت نیسي دا یوه زمنګیره پروسه ده دا د دوو ورځو دا د 15 ورځو دا د یوې میاشتې کار نه دی زموږ هیله دا ده چې د ښوونکي صاحبان را سره په دغه برخه کې پوره حوصله وکوي
د پوهنې ریاست د شمیرو له مخې په مرکز او یادو څلورو ولسوالیو کې د ښوونکو د نننۍ اعتصاب له کبله په 2019 ښوونځیو کې د څه د پاسه 133 زره زده کوونکو د زده کړو بهیر ځنډیدلی دی په ټولیز ډول خوست 309 ښوونځي لري چې څه باندې 50,000 نجونو په ګډون نږدې 300,000 زده کوونکو ته پکې 15,000 ښوونکي تدریس ورکوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د فرانسې خلک د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې نن یک شنبه یو ځل بیا رای ورکوي د هیواد په مرکز پاریس او نورو برخو کې زیاتره خلک وایي چې تر اوسه یې د دوو کاندیدانو مارین لیپین او ایمانوئل میکرون په اړه پریکړه نه ده کړې دا په داسې حال کې ده چې د میکرون د کمپاین ډلې پرون وویل چې د یو شمیر زیات ایمیلونو په خپرولو سره تر برید لاندې راغلې پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ ته چې زموږ همکار یې تاسو ته وړاندې کوي
دا د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده خود پاریس او نورو ځایونو په لارو او کوڅو کې رایه ورکوونکي لا هم له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي
یوا داسې کاندید ده چې یو څه لیونۍ ده او خلک ډاروي هم او بل یو داسې کاندید دی چې د عادي خلکو استازیتوب نه کوي هغه زیاتره د بانکدارانو سړی دی
د لیری خیار کاندیدا مارین لیپین وای چې رسنیو د خلکو غوسه ښه نه ده منعکس کړې هغه باور لري چی بریتا نګدیدا
je pense que la victoire est à portée de la main
مادوات په هواد کې موجوده غوسه نه سرګندای خو د یخشن به دورځي په انتخاباتو کې به معلومه شي چې خلک د بالیسیو بدلون او د سوسیالیستانو د هغه 15 کلن حکومت نه خلاصون غواړي یا نه چې ماکرون یې نمائندګي کوي
خو مرکزی کاندید ایمانوئل ماکرون وای چې هغه به د یخشن به دورځي ټاکنې وګټي
Maintenant un peu plus de 10 jours nous menons ce combat.
Mur de la souveraineté c'est de bien parler de par mbarza ko. Lar si le hogui sar mbarza wakri aw de hogui par khilaf de rai por ko lo sara hogui ta mati warki.
La de ghair yaqini halat sara sara da afrika yo lasla musliman aw yahudi wa gado pa shumul da france bila bile tolani da marine le pen da mati pa hiladi. Hagi de muhajirino par khilaf aw la europai tolani na da watalo pa ara د وینګانو لاري د اپریل د 28 د ټاکنو په لوري پړاو کې 21.4% رائے ترلاسه کړې دي
موږ یو داسې ولسمشر غواړو چې اقتصاد ته وده ورکړي او هغه ترهګري پای ته ورسوي چې فرانسې خلک او موږ مهاجر یې د ډار سره مخ کړي یو. مارین لپن باید نور په مهاجرینو نیوکې بندې کړي.
د پاریس د جامع جماعت رئیس دلیل ابوبکر د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا له خپلو پلویانو وغوښتل چې مکرون ته په بشپړ ډول رای ورکړي.
زما دپاره مکرون اهمیت لري ځکه چې هوښیار او جدي سړی دی او د کار کولو لیاقت لري. که څه هم زه زړه یم خو موږ ځوانانو ته اړتیا لرو چې د ځوانانو دپاره کار وکړي.
همداراز د یهودانو د مرکزي شورا رئیس جویل مرکی د خپلې ټولنې له غړو وغوښتل چې مکرون ته رایه ورکړي ځکه چې لیپن دیموکراتو هیوادونو ته یو ګواښ پېښوي.
Pour être honnête,
زمنګ د ټولنې تاریخ ته پکاتو یو ویره شته. منګ تل داسې کاندیدان ټاکو چې منګ خوندې کی. نو دا یو ستراتیژیک انتخاب.
کته هم مکرون د متحده ایالاتو د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما تایید تر لاسه کړي، خو په داسې حال کې یو تضمین موجود نه دی چې د سوال ټاکنو نه مخکې په دواړو لورو کې احساسات لوړ دي. تا زمين د آشنا تلویزیون امریکا
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د خوست عامه روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد دین منګل ویلي د لابراتواري ټیسټ شوډلې چې د خوست په چاپیریال کې د پولیو وایروس نه دی موندل شوی. منګل اعلامل د ش عامه په هوای پترس کې ماشومانو ته د واکسین رسیدل بولی. ل ډاکټر ګل محمد دین منګل سره د امریکا ژ خبريال ابراهيم رحيمي مرکه کړي او د دغه ټیسټ د منفي کېدو په اهمیت او د واکسین په کمپاین کې د خلکو په همکاري ورسره ژغېدلې دي.
رئیس د لابراتوار په ټیسټ کې سرګند شوی چې د خوز په چاپیریال کې د ګوزن وایروس نه دی موندل شوی. د ټیسټ لپاره د ککړ اوبو دا نمونه ملکوم زاینا خیسته و.
تاسو ته بهتره معلومه چې الحمدلله په دې څو کالونو کې مونږ په خوست کې سره د دې چې سرحدي ولایت دی پولیو کومه پیښه نه لرو. مونږ د عام په هوی مسولین د پولیو ټول همکاران ورونه په دې هلو ځلو کې دي کچیرته په کوم ځای کې نوی مهاجر راشي د مونږ کوم ځای نه شکمن شو چې دلته به د پولیو کومه واقعه راغلی وي موږ هغه ټوله ساحه کرنتین کوو. بیا د هغې ساحې د مختلفو ځایونو نه سیمپلونه اخلو. دا سیمپل موږ مرکز ته لیږو تر څو د هغې ځای نه د دوی نتیجه راشي چې آیا دلته د پولیو وایروس وجود لري که نه. الحمدلله په خوست کې په هره ساحه کې چې موږ ته د اشتباه لاندې راغلې ده خصوصا د شمالي وزیرستان نه چې د پکتیکا ولایت نه کوم مهاجر راغلی وه چون په پکتیکا کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې وه نو موږ هماغه ساحه کرنتین کړه او د هغې ساحې د مختلفو کورونو معاینات مو وکړه چې الحمدلله هغه معاینات منفي شو او په خوست کې تر اوسه پورې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په چاپیریال کې د پولیو وایروس نشتون د ګوزن ناروغۍ په له منځه وړلو کې څه رول لري؟
دا دی چې د عامې روغتیا ریاست ټول کارکوونکي دا هلې ځلې کوي نه تنها چې دوی واکسین کوي. واکسین هم د وقایې دپاره دی د پولیو د وایروس. موږ بغیر د واکسین نه هغه ساحو کې چې نوي مهاجرین د کوم ځای نه راشي یا هغه ساحې چې هلته موږ فکر وکړو چې د موږ د واکسینو ګروپونو به سم واکسین نه وي کړي یا هغه ساحه چې امنیتي ګواښ سره مخامخ وي موږ د مختلفو ساحو نه د هغو سمپلونه اخلو. نو دا د موږ په ښه کارکردګۍ نه د موږ د ټیمونو په ښه کارکردګۍ نه دلالت کوي او د واکسینو د مخنیوي دپاره موږ د ولایت مقام سره د علما کرامو سره قومي مشرانو سره وخت په غونډې لرو.
فکر کوي چې خلک د پولیو د خطر په اړه تر پخوا اوس ډیر پوهیدلې دي؟
ټول خلک په دې پوه شوي دي او د موږ سره همکار دي چې د پولیو وایروس داسې یو وایروس دی چې هغه سرحد نه لري، سرحد نه پیژني، دوست دښمن نه پیژني. هغه که خدای نه خواسته په کوم ځای کې پیدا شي نو هغه ماشوم به دایمي علاج ونه لري او د جامعې د اوږو بار به وي.
د ګوزن ضد واکسین په اړه مو خلکو ته پیغام څه دی؟
خلکو نه مې غوښتنه دا ده چې دغه واکسینونه د تاسو لپاره کیږي، د تاسو د ماشومانو د آینده لپاره کیږي. هر پلار ته، هر مور ته، هر خپل ته خپل ماشوم ډیر قدرمن وي، ډیر د زړسوي ول وي او زړه یې ډیر په بدیږي. نو همدې اصل ته په کتو سره د موږ د ټیمونو سره همکاري وکړئ. که چیرې تاسو ته د موږ د ټیمونه واکسینو لپاره نه درتلل یا خدای نخواسته هغوی نغیړي کوله، نو تاسو د موږ سره په تماس کې شئ، د ولسوالیو د لارې، د قومي مشرانو د لارې، د نورو لارې، تر څو موږ وکولی شو د ستاسو په منطقه کې په ښه ډول سره واکسین وکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لومړي ځل کتونکو لپاره به نیویارک یو ډارونکی ځای وي او د خارجانو لپاره به یو کلتوري ټکان وي. مګر په هیواد کې د لوړو زده کړو یو ډیر مشهور مرکز دی او څه باندې د سلو هیوادونو زده کوونکي د دې فرصت لري چې د یو چتر لاندې تماس سره ولري او د نړۍ د راتلونکو مشرانو په حیث خپل ځای پیدا کړي. د امریکا ژغ خبریال رامون ټیلر په دې باره کې له نیویارک څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د ځوانو مسلکي کسانو لپاره د امریکا په دغه ستر ښار کې ژوند خپلې ګټې لري، مګر که یو څوک نه په دې نه پوهیږي چې له کوم ځای شروع وکړي، نو د ده سره بیا ټولنه مرسته کوي. د نایجیریا اوسیدونکی عجیبولا امزه تنوای:
Without the international house, New York would have been a very very lonely place for many people.
بې د نړیوال کور نه به نیویارک د ډیرو کسانو لپاره یو ځانته ځای وي. نایجیریایی عجیبولا امزد ته د خبریال په حیث خپل مسلکي ژوند وزنډاوه چې د کولمبیا په پوهنتون کې د ژورنالیزم په څانګه کې لیسانسه واخلي، مګر که د ده لپاره لیلې ته ورته بین المللي کور نه وي، نو ښایي چې نیویارک ورته یو بل ډول برېښېدلی وي. عجیبولا امزد نه بیا وایي:
نیویارک از ا لونلی پلیس، آی مین دیر آر مینی پیپل اراوند، دیر از دایورسټی آف کالچرز اند
نیویارک یو ځانته ځای دی. په شاوخوا کې ډیر خلک دي، بیلابیل کلتورونه او قومونه دي، خو بیا هم خلک د یو بل سره نه ګډېږي. د اوسېدنې په کورونو کې ډیر ځایونه شریک کیږي او زده کوونکو په منځ کې خلطېدل تشویقیږي. د نړیوال کور د مخابراتو رئیس هیدر منګروم نوای:
Students stay in rooms that are by design very small. And that is so that they come out into the common areas and interact and exchange with each other. The dining room is communal by design.
وسیدون کی په داسې کورونه کې وسیږي چې واړه نقشه شوی دی او همدا علاته چې دوی عامه ځایونو ته راوځي، د یو بل سره تماس پیدا کوي او د یو بل سره خبرې کوي. تو خوړو خونه داسې نقشه شوی ده چې هر څوک پکې کیناستلی شي، ځکه نو د هرې ډوډۍ په وخت کې د داسې یو چا سره کینی چې نوی وي او نه یې پیژني. د تماس سره یې انضباط هم ملګری دی. د نیویارک د سیمې له ټولو پوهنتونونو نه هغو نوو شامل شوي محصلانو ته پکې هرکلی ویل کیږي چې د کال په اوږدو کې په ګډه کلتوري مراسم لمانځي. مګر د ډیرو لپاره محاورې او بحثونه دي چې د شخصي ودې لپاره یو ځای ملګرتیا پیدا کوي. د جنوبي افریقا اوسیدونکي لیبو ګانګ مهلر نوای:
I think the way in which you engage the political discourse when it comes to systemic issues, it was a huge, huge awakening because I never anticipated it would be the case when I arrived. But I could draw on...
زه فکر کوم کله چې په منظمو موضوعاتو باندې سیاسي خبرې کیږي، نو دا پوره بیداری پیدا کوي. کله چې زه دلته راورسېدم، نو ما هیڅ دا توقع نه درلودله چې وضع به داسې وي. مګر ځینې هغه څه مې یاد ته راوړل چې په خپل هیواد کې مې یاد کړي وو، او واقعا دغو معلوماتو نه په بحث کې کار واخیستلی شو چې ما د ځینو دوستانو سره کاوه، او واقعا دا زما لپاره یوه لاره وه. د ترکمنستان اوسیدونکی اکمیرات توی لیو وای:
I come from a country where we don't have different races. I've never seen a black person until I came to the United States. So seeing, you know, students from Russia, students from
زه له داسې هیواد نه راغلی یم چې موږ هلته مختلف نژادونه نه لرو ځکه نو له روسیې نه راغلي محصلان، له چین نه راغلي محصلان او د ټولو نورو هیوادونو نه راغلي محصلان وینو چې دلته راځي او سره متحد کیږي، نو دا واقعا یوه تشویق کوونکې خبره ده. په دغه نړیوال کور کې څه باندې 200 تنه اوسیږي. د دوی ترمنځ یو شی مشترک دی او هغه دا ده چې خپل ملګرتوب ټینګ وساتي، په داسې حال کې چې د مشرتابه هنر چې دوی په خپلو هیوادونو کې یاد کړی دی غواړي چې د هر چا سره شریک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د ښځو لپاره له کور څخه بهر کار کول څه آسان کار هم نه دی او زرګونه ښځې د ستونزو په زغملو سره په دغه هیواد کې دندې ترسره کوي، خو په دې وروستیو کې د ښځینه انجینرانو په نوم یوې ټولنې له هغو ښځو سره د کار په موندلو کې مرسته کوي چې د انجینرۍ له پوهنځیو څخه فارغېږي. دا ټولنه چې 15 ښځینه غړي لري له نږدې 3 کلونو راهیسې فعالیت کوي او تر دې دمه یې لسګونو ښځینه انجینرانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د خبریالي لیمی نیازی رپورت ته.
د افغانستان د ښځینه انجینرانو ټولنه چې 3 کاله کېږي په کابل ښار کې فعالیت کوي وایي که څه هم په افغانستان کې د ښځینه انجینرانو شمیر خورا کم دی، خو بیا هم دغه ټولنه تر دې مهال لسګونو انجینرانو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. د دې ټولنې مشر انجینر زکی وردګ امریکا غږ ته وویل د دوی ټولنه په دې هڅه کې ده چې ښځینه انجینرانو ته لا زیات کاري فرصتونه برابر کړي. میرمن وردګ زیاته کړه چې د دوی ټولنه اوس مهال 15 غړي لري او په دې 3 کلونو کې ګډ شمېر میرمنو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. هغې وویل د ښځینه انجینرانو د کاري فرصتونو په اړه 2 وار لومړۍ میرمنې سره هم مجلسونه کړي دي.
انجینری بخش کے دے سوداگری کی یعنی بزنس کی ادائی دفاع افغانستان کی ہر بخش کے دے والی سوداگری وہ کی خاص بودیجہ باید او خاص بودیجہ باید ادائی دفاع جوڑشی.
میرمن وردګ امنیتی او دودیزی ستونزې د افغان ښځینه انجینرانو پر مخ اساسي ستونزې وبللې او د دارالامان ماڼې د بیا رغونې په اړه چې شل افغان انجینرانو میرمنې پکې کار کوي وویل
په دارالامان کې د ایتا یو خاصه توجه شوې ده او داسې توجه نورې نجونو ته هم وشي په نورو برخو کې په کابل کې. نو فکر کړی چې دغه انګیزه به د ښځو ته ورکړي چې یعنې دوی کولی شي چې ډېر په امن باندې د کورونه راووځي او بیرون په ساحه کې کار وکړي.
افغان انجینر فرشته چې دارالامان ماڼۍ کې عملاً په کار بوخته ده وایي
وخت یې پنځه کې په دې ساختماني انجینري پنځه کې کامیاب شوم او خلکو ویلي چې په انجینر ته په دې زمینه کې کار مساعد نه ده،
خو هغې وویل چې اوس ښه دنده لري او له خپل کار څخه خوښه ده. په ټول افغانستان کې د ښځینه انجینرانو د کار شمیرې په اړه ارقام نشته، خو د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې یوازې له دغه وزارت سره 130 ښځینه انجینران په کار بوخت دي چې و انجینرانو په ولایتونو کې کار کوي. د دې وزارت ویاند نیلوفر لنګر امریکا غږ ته وویل دا وایي په ښار جوړونې وزارت کې ښځینه انجینران اوس مهال 113 تنه دي او هغه ښځینه انجینران چې په ولایتو کې کار کوي 9 نفرو ته شمیره رسیږي. موږ د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې 130 ښځینه انجینران لرو. د ښځینه انجینرانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په ټولنه کې د دودیزو او امنیتي ستونزو له امله اکثره ښځینه انجینران تر ډیره د نقشو د ډیزاین او طرحه کولو په چارو بوخت دي او له دفترونو څخه بهر په کاري ساحه کې پراخه ونډه نه لري، خو په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره له شلو زیاتې ښځینه انجینران په ډله ییزه توګه کاري ساحې ته ووتلې او د دارالامان ماڼۍ په بیا رغونه کې ونډه واخیسته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او د دې اوس په مکړی یو تیبي مطلب ته درنو ریدونکو مشته په کابل کې د سترګو د امراضو متخصص ډاکټر وحید فیضی د سترګو د ناروغیو په خاص ډول د سترګو د حساسیت په اړه کې وویل چې په افغانستان کې د سترګو خارش زیات لیدل کیږي او علت یې وچه هوا ده. دی وایي
د ساده اساسي مدي چې بعض وخت په ترګو کې عادي خارښ پیدا کیږي اکثرا په ګرمي ګرمه هوا کې دا پیدا کیږي چې د سترګو تروالی او خارش او بعض وخت سترګو بکې دا پیدا کیږي. مګر دا مهمه چې دوی دوه شکله ده، یا یې هغه ته مزلي بهار وایي یا اسپرینګ کټار. ډېر معمولا ده زمونږ په مملکت کې پسې ځانی کې شته، زمونږ په مملکت کې چې د هوا ډېره وچه ده، د هوا ککړتیا ده، د دې په خاطر دا تکلیف ډېر شدید په افغانستان کې.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووري. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.